دولس بجه او دیرش دقیقه شوی دروان خبروانی پدوام که ده زهر و کاروان پروگرام درو خو ترده وراندی با احمد تکل ده دی سات لند خبرو نواب روی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وای په تیرو درې ورځو کې د لسګونه امریکایي وګړو او د امریکا د دایمي ویزو لرونکو په ګډون له 2500 زیات کسان له کابله ایستل شوی. ښاغلی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی دی چې له قطر، طالبانو او نورو اړخونو سره تماسونه به دوام وکړي څو له افغانستانه د امریکایانو، بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل یقیني شي چې غواړي ووځي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت له څلوېښتو زیات افغانان چې له افغانستانه ایستل شوي د امریکا د ملي امنیت لپاره بالقوه ګواښ بللی دي. د راپورونو له مخې د دې وزارت د اسنادو ارزونه ښیي چې امریکا ته له اګست میاشتې راهیسې د 6000 لیږدول شوي افغانانو له ډلې 440 تنه یې خطرناک بلل شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط په اړه خبرداری ورکړی. ښاغلی ګوتریش د دې احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان ته د پیسو د جاري کولو غوښتنه کړې. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای الوتنې را روانه دوشنبه پیلېږي. طالبان وایي چې په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د استرالیا د کرکټ ادارې خبرداری ورکړ چې د طالبانو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي ښځو ته به د سپورت اجازه ورنکړي ښایي له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکې مهمه ټیسټ لوبه کنسل کړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت له خپلو خلکو د ملي یووالي غوښتنه کړې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې لږو مالی امکاناتو سره سره بیا هم په ډیری ولایتونو کې د معتادینو درملنه دوام لري.
د معتادینو تداوی مراکزو کې او د مصارف او غذایی موادو د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې ده.
اصلی عاملین هغه خلک دي چې پر معتادینو نشي مواد د فلوري.
دا چې د زده کوونکو د اعتیاد لاملونه څه دي په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیع الله علم سره مرکه کړې ده.
ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړې دي. دا ما په یو څو کیسه لیدلې وو. قضایا مې لیدلې وې.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې مور او پلار مې زما له لاسه ناروغان شول.
بغیرت عمل نه نوستم ټول مغز ام دی ام پورور خواته کاشور کی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جمعه خان او میرمن یو ولی په بازار کې وسوالګر ته حیرانی کی.
او که زی چیرې
دا دې دلته پښ پښ خانه کې یم. څه خبره ده؟
مبارک دی. مبارک مبارک
د چی شي مبارکی را کوي؟ څه خبره ده چې دومره خوشاله یې؟
او سره په دابا کې څه چی شي
توله خبره پام دا باکس کې ده.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي، خو د مرکزونو د معتادینو لپاره د خوړو چمتو کولو او درملو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د نشه موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې په ډیری ولایتونو کې د معتادینو راټولول دوام لري. یوازې په تیرو دوو اونیو کې له کابل ښار څخه نږدې 300 معتادین راټول شوي او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړل شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي دا چې اوس معتادینو ته نشه یي مواد په اسانۍ سره په لاس نه ورځي متادین په خپل خوخه د درملنې لپاره روغتیاي مرکزونو ته ورزي. له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ډیری بهرنۍ سفارتونو له تړلو سره سم د نشي موادو سره د مبارزې او متادینو د درملنې په برخه کې د مرستندوی موسساتو فعالیتونه هم بند شوي دي. که څه هم د محتاجونو د درملنې هغه مرکزونه چې په بهرنۍ موسسات پورې اړه درلود خپل فعالیتونه بند کړي دي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې دولتي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي او د محتاجونو درملنه کوي. د عامه روغتیا وزارت نشي مواد غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د نوي بدلون پر اتلو سره د محتاجونو د درملنې مرکزونه هم له خوړو او درملو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي دي.
یو سلسله مشکلات شته دی چې هغه مالی مسائل دي. د معتادینو تداوی په مراکزو کې هغوی ته د مصارفو غذایي موادو د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دی، خو مراکز تر اوسه پورې فعال دي. مراکز ټول خدمات عرضه کوي په درې دېرش ولایتونو کې. معتادین د جمهوري په کابل ښار کې البته کمافي سابق جریان لري. په تېره هفته کې موږ یو جمهوري کړې وه او په دې هفته کې هم یو جمهوري کړې ده. تقریبا 200-300 نفر معتادین هم د خیاباني ذهن دره جمع کړي دي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره، د امریکا متحده ایالاتونو د قانون عملي کولو اداره او کولمبو پلان هغه لوی بهرني موسسات و چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرسته کولې. خو ځینې سرچینې وایي چې اوس په افغانستان کې د دې درې واړو موسسات فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. په وروستیو کلونو کې د کابل ښار په ډیرو سیمو کې نشي مواد آزادانه خرڅېدل، خو اوس چې څوک نشي مواد آزادانه نشي خرڅولی، ځینې خلک بیا هم په پټه په کوڅو او نورو پټو ځایونو کې پر محتاجونو باندې نشي مواد خرڅوي. د محتاجونو د درملنې د یو مرکز ډاکټر ولید حسین خیل وایي دا چې اوس نشي مواد آسانه نه پیدا کیږي، محتاجین اړ شوي چې په خپله خوښه د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي. له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري.
کوم کسان چې په مواد مخدر متعدد دي، هغه ډېر په مشکل سره مواد مخدر ترلاسه کولی شي. همدې لپاره ډېر زیات مریضان حاضر شوي دي چې تداوی وشي.
د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې د محتاجونو د درملنې تر اتیا ډېر دولتي او نادولتي مرکزونه فعالیت کوي چې په کال کې تقریبا د 30,000 محتاجونو درملنه کوي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت معلوماتو له مخې محتاجین نشي مواد آسانه ترلاسه کولی شي. له همدې امله تر درملنې وروسته په سلو کې تر شپېتو ډېر محتاجین بیرته په نشو اخته کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د عامه روغتیا وزارت وایي له لږو مالي امکاناتو سره سره بیا هم په ډېری ولایتونو کې د محتاجینو درملنه دوام لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د نشي موادو جوړولو کارخانه د ژوند پر چاپیریال څنګه وړ اغیز لري؟ په دې اړه به د یو کارپوه عبدالولی مدقیق خبري واورو.
اغه کیمیاوي مواد چې زموږ په ودوال اکثرا د تیزاب په نامو باندې پیژني، د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده تر کیږي. ان د چاپیریال کې موږ وایو چې یو د ککړون کې منبع په زراعت کې کیمیاوي مواد دي. ولې د هیروینو په پروسه کې کوم کیمیاوي مواد استفاده تر کیږي، هغه په مراتب زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوي سرو او کیمیاوي حشرکو شو نه دي شانونه. هر کال په میلیونو لیتره یا په ټنه باندې دغه کیمیاوي مواد د هیروینو د تولید په پروسه که چاپیریال ته خوریږي، مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې. خصوصا چې چیرته د هیروینو د تولید کارخانه او فابریکه موجود دي، دغه واړه موجودات یا موږ هغه ته مایکرو ارګانیزم وایي، دغه مایکرو ارګانیزم په محیط کې دغه لمنځه تللی. خو دا مایکرو ارګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو، ولې د موږ د ژوند یو برخه ده. کیدای شي له دې باندې نه وګورئ چې ډیر یو ښایسته باغ وي، ولې په منځ کې به یو کارخانه وي. دغه باغ کې چې کوم زراعتي تولیدات لري، دغه ټول مواجه کیږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره. د دې خاورې، د دې باغ، د دې باغ اوبه، د دې باغ میوه، تولید بوټی، ټول.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان ولایت کې طالبان وایي چې په دې ولایت کې د اعتیاد اصلي عامل د نشي موادو قاچاق کوونکي او پلورونکي دي. طالبانو چې تازه په بدخشان ولایت او لسوالیو کې د معتادینو راټولول پیل کړی وایي چې په دوهم ګام کې به د نشئی موادو پلورن کې ونیسي. د بدخشان ولایت اوسیدونکو د طالبانو د دې کار هر کلی کوي او زیاتوي چې باید د معتادینو درملنې او ځوانانو لپاره کاري فرصتونو ته هم پام ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د بدخشان په مرکز فیض آباد او ولسوالۍ کې د جګړو، ناامنۍ او بیوزلۍ ترڅنګ د معتادینو ډیروالی هم د دې ولایت د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د بدخشان اوسیدونکي وایي چې معتادین د دوی له کورونو او دوکانونو څخه د سامانونو د غلا ترڅنګ قتلونه او نور جرمونه هم کوي. په دې وروستیو ورځو کې طالبانو د معتادو ماشومانو او ښځو په ګډون د معتادینو راټولول پیل کړي او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو ویاند معاذالدین احمدی وایي چې د اعتیاد اصلي عامل د نشه یي موادو خرڅونکو یا ساقیان دي.
اصلی عاملین هغه خلک دي چې پر معتادینو نشه یي مواد د پلوري. هغه خلک چې نشه یي موادو ته لارې هواروي هغوی ته به سخته سزا ورکړل سي.
د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه معتادین چې طالبانو دوی ته د درملنې لپاره راوړي تر دوه میاشتو لږ وخت کې به یې درملنه وشي. د بدخشان خلکو د طالبانو د دې کار تود هرکلی کړی دی. څلور څلوېښت کلن سیف الدین چې د فیض آباد په زاړه ښار کې کوکچه سیند ته نږدې ساختماني شرکت لري وایي چې معتادینو په وروستیو څو کلونو کې د ده له شرکت څخه ډېر وسایل غلا کړي دي.
زما ډیر وسایل را څخه غلا کړه لکه بیرل، جنریټر او نور شیان. اخیرا ورڅوم چې د چوکیداری لپاره درې مزدوران ونیسم او هر یو ته د میاشتې لس زره افغانۍ ورکړم چې معتادین مې نور وسایل غلا نه کړي.
پنځه پنځوس کلن نوروز محمد د هغو معتادینو له ډلې څخه دی چې طالبانو تازه له درویشتو نورو معتادینو سره د فیض آباد د معتادینو شل بستریز روغتون ته ور وړی دی.
ناروغ روغتون ته وړي خو پالنه نه کوي. دا دی وګوره، په شمې ماته ده، هیڅوک پام نه ورته کوي. بس یوازې خلک وهي او ډبوي. آیا ناروغ هم څوک وهي؟ موږ خو ناروغان یو.
د فیض آباد ډیری هغه معتادین چې د درملنې روغتونونو ته وړل شوي وایي چې د دوی هر یوه درملنه څو ځله شوې ده، خو د کورنیو ستونزو او بېوزلۍ له امله بیرته په نشو وخته شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې یو کارپوه سمیع الله سیحون وایي تر څو چې د نشه یي موادو د خرڅونکو مخه ونه نیول شي او تر درملنې وروسته د معتادینو لپاره د کار زمینه برابره نه شي، هغوی له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته په نشو وخته کیږي.
اینکه به اجبار جمعی از معتادین که جمع
دا چې معتادین په زور راټولوي او زور زیاتی ورسره کوي، د معتادینو د درملنې ملاتړ او کار لپاره پروګرام نه وي، د معتادینو وضعیت نور هم پسې خرابوي.
ماجرا میکنه و وضعیت خیلی خفه کنور برای معتادین میکنه.
په بدخشان ولایت کې د معتادینو د درملنې پنځه روغتیایي مرکزونه فعال دي چې له شلو څخه نیولې بیا تر پنځوسو پورې ناروغانو بستر کېدو ځای لري. له دې پنځو روغتیایي مرکزونو څخه یو یې د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې دی چې معتادو ښځو ته ځانګړی شوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې ده.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د ښوونځیو مسؤلین وایي چې د مور او پلار احتیاط، د کورنیو او ښوونځیو لخوا د زده کوونکو نصارل او په نشه یي موادو باندې ککړ چاپیریال د زده کوونکو احتیاط ته لاره هواروي. دا چې زده کوونکي په څه ډول نشو اخته کیږي، پر تعلیمي بهیر یې ناوړه اغیزې څه دي، او له نشو څخه د زده کوونکو د وقایې لارې چارې څه دي، په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیع الله علم سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د زده کوونکو د اعتیاد لاملونه څه دي.
څو شیان چې دي لکه متعلمین احتیاط طرف ته کش کوي. یو دا دی چې چاپیریال دی، چاپیریال چې دی تاثیر گزاره دی. لکه کله چې متعلم د کور نه راوځي، هغه په لار کې تیریږي، په لار کې هغه ډری ګوري یا محتاط کسان ګوري، که یو متعلم په مسلسل ډول باندې په یو سرک باندې تیریږي او هلته معتادین وي، دوی چې دومره غټ سړی دي لکه دومره غټ عمر کې دا کارونه کوي، نو خو راځه یو هغه چشک حلال چې ورته وایي، راځه یو چشک خو هغه کله وګوره. یو دا دویم دا دی چې ملګری شاګردان خپل ملګری لري، کله چې ملګری په هغه حلقه کې برابر شي، نو چې یو ککړ وي بلې ککړ وي، هغه دریم چې پاک دی هغه ته وایي وایي ته مونږ لرو یا ته مونږ سره انډیوال نه. دا دویم. دریم چې دی فامیل دی، هغه به دا رقم وي چې پلار مثلا نسوار اچوي یا سګرټ اچوي، نو زیاتره وخت مونږ دوی ته وایي چې دا ښه کار نه دی، نو هغه وایي چې ښه چې ښه کار نه دی تی والے کوي، او دلته سړی تاغه پیدا کیږي لکه راځه یو ځلې وکړه. څلورم چې دی ځنه گیمونه او فلمونه، چې پاغه کې یو شاګرد یا متعلم په یو فلم کې یو اداکار خوخي، نو دی وایي چې ولا دغه سیګریټ سره دی خپل ښکاری، دا هم چې دی د احتیاط سبب کیږي. یا زیاتره وخت ځنه شاګردان چې دی روحی فشار وی دی، درسونو فشار وی، اقتصادي مشکلات وی، ځنه ټولنیز ناخوالې دي، نو دوی داسې فکر کوي چې نشو طرف ته تک چې دی دغه ټولو لپاره چې دی اخیری تدوی دی، راځه چې خواته لاړ شو.
دوی معمولا په څه ډول نشو باندې اخته کیږي؟
څو شیانونه دلته شروع کیږي. نشي یو څه دی چې وړی نشي شروع کوي، لکه نسوار اچول شروع کوي، سیګریټو دغه پاتیشونی چې کور کې غروزیدلې وي، دوی باندې دوی دغه مسخري کوي لکه اکټونه کوي، نو بل اخر به غټ سیګریټ ته دی چې شي کوي لکه مخه کوي. یو شی چې یو تجربه یې لکه ما په مکتب کې ټیسټ کړی و، هغه دا و چې ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړې دي. دا ما په یو څو کیسه لیدلې و، قضایا مې لیدلې وې چې بیا مثلا زه شخصا لکه ځینو خلکو سره په تماس کې شوم چې زوی دغه مشکل لري، ته باید هغه ورحل کړي.
نشي د متعلمینو پر تعلیمي بهیر کومي ناوړه اغیز کوي؟
چې یو دا دی چې شاګرد به په درسونو کې غیر حاضری به ډیری، له کتاب او قلم او دغو سیانو سره به روابط جدي قطع کیږي. دریم کور کې به اخلاق باندې تاثیر کوي، په مور او پلار سره به چیخي وهي، نو دا کې ادامه پیدا کوي، هغه درس قطع کیږي، مکتب نه لری کیږي، او بل اخر ناکام شو، مکتب نه تجدید شو، کورنۍ نه تجدید شو، کوڅې نه تجدید شو، مجبور دی چې پولیس سخته یې اخري پټنځای شي.
له نشو څخه د متعلمینو د وقایې لارې چارې کومې دي؟
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشي موادو خلاف، نو که موږ په شپږم سم کې، اووم سم کې، اتم سم کې دغه مضامین مطرح کړو چې په ضد کمپاین وشي. یو دا دی. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. دریم داسې دی چې په مکتبونو کې هر سهار چې دی موږ اسمبلی وایو چې هغه شاګردان دریږي نیم ساعت لپاره، په هغې کې ځینې تمثیلي پارچې چې دی هغه وړاندې کړو چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخاولو یا د هغوی ژوند سره کوم خراب شوی دی، یا خلک دغو شیانو ته څنګه مخه کوي، دغه شیان باید مطرح کړو. بل مکتبونو کې موږ باید دغه سپورتي مواقع چې دي دا باید ډیر زیات کړو، ځنه رقابتي مقالې په لار واچو. مثلا موږ وایو چې پر دغه میاشت کې کچا د مخدره مواد په واړه ډیر خپل مقاله ولې کنه، هغه به د مکتب لخوانه 1500 افغانۍ یا 15 کتابه یا چې دی یو شی ورته فورته په نظر کې ونیسي چې دا به باعث هغه تشویقي تاته چې شي کې درکول کیږي. بل داسې دی چې فیملی ډایلاګز باید مطرح شي. فیملی ډایلاګز داسې دي چې مکتبونه د کورنۍ ډیر زیاتې دخیلې کوي. مونږ باید میاشتنی راپور کورنۍ ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی، وزن یې څومره کم شوی دی، رنګ یې کوم تغیرات راغلي، د سترګو حلقې چې دي ولې تورې شوي دي، او دا تل کورنۍ هغه لکه په جریان کې. بل هغه مذهبي هغه دی، واد وحید دی، لکه ایمون دین چې دی ټول مسکرات ورکې حرام دی، نو دین کولی شي چې دوی دغه شیانو ته د راتګ مخه ونیسي. بل مونږ په مکتبونو کې یو شی چې باید مطرح کو، کونسلنګ سنټر دی، مشورتي خونی دی، چې هغه کې مونږ یو روانپو یا روانشناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناس وي، او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغیرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي چې دغه لکه
میاش مخکې سره کوم او میاش ورسره سره کوم دی. بل یعنی موضوع چې دی هغه سکرینینګ دی. سکرینینګ داسې دی چې د مکتب د زده کوونکو چې شک ورباندې کیږي هغوی وینه اخیستل کیږي او هغه لابراتوار ته لیږل کیږي. بیا هغه وینې کې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس تللی دی نه دی تللی پراخته شوی دی ورنږدې دی سره کوم دی. بل داسې دی چې هغه بد ملګري باید آیډینټیفای شي یا مشخص شي چې دی د مکتب نه وروسته دی چا سره ګرځي هغه باید معلوم شي. بل دا دی چې دا معلومه چې د دغه کور چې دی دا په کومې منطقې کې دی هغه د په مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی دلته څه شی پیښیدونکی دی. دغه وړو وړو شیان دې سبب کیږي چې مونږ هغه غټ عامل چې دی د هغې مخه ورباندې ډپ کړو.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. خو یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس ته خاطرې ورده د میدان وردګو ولایت نهویس کلن ادریس چې په هیروینو معتاد دی وایي چې د زرګونو ډالرو په ارزښت د سپورتي وسایلو کاروبار یې کاوه خو کله چې په نشو اخته سو ټول سرمایه له لاسه ووته او له خپل کور څخه په غلا کولو یې پیل وکړ. دا چې ادریس ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مخه د دین مې دا تختی رړو په خور نه لوړم مېدل ته به مې خرڅو بلیار شنو کار دا ورزش نه دی د تختی بم لوړو دا بالونه والی بال دا شان بم د پیښونه راوډم دلته بم خرڅو تخته هغه وخت $400 $500 د $1000 کاروبار مس کوو مال بم راوډا غیژنه نشیته ز د امزه میواله و جنگ کړه ور سره یا بل څوک مری و هغه ماته را لګه دکان ته بس هغه بس و یا ورځ هم چې دا دود چې تنفس کوي دا وتاق د غلطي مثال زی یو هفته و هم تخپل عمل کیږي د تمیل مان به خیز لم تنګي د څه جسم کا جن راکی و درات یو دود بده در باندې و هم څه جوړ لکه مز نه ما غد بد بده مش نه و وخت نه درد نه بل نه څه وخت عملی شو منه هم دکان د لاس لاړ هم ټول کاروبار هم اعتبار پلانم ورور ټول لاس وخیز کور ته براتلو په هر رقم پلاز زاورو مور زاورو پیسې تی اخلا دا اساس سرمایه ونه هم دغه ټوله موال پام دا یا ورورم استرالیا کې دا هغه وخت رالي کې هغه موسخه تکړي عملی شي سوینو سودر باندې اعتبار نه کی اول کورنۍ دې باندې اعتبار نه کی څه خپل دغه 50 ما خپل د کور مال ولې خو قیمتي شي مې وړه مثال دې سات منټ پلاز ګیر تر اغلی یا ګوته ګیر تر اغلی دا بس وړه مې دا غته د کور شه خرج کړه مې دا پلان مې دې دا مسكين بږي کې پرو دا مې بره کله ز جوړې کوم دا ما سریا ودم جوړ شم دا پلان مې او زه سم پودري شم بس دې کې پرو دي بغیرت عمل نن سر دې هم زه ټول مغز هم دې هم پودر خو ته کشور کې په ارزښ هم ما کړو یو نه پر سونا ټایټو ما نه خات ما ته تاب وروړي دونه کمزور سم یو ماشوم بم لار نه تیروي ماشوم بم هم په تیږي ویشتلی هم به پوري در باندې کاو یو ماشوم سه ماشوم ده بد خاطره یې همدغه سلطه مور پلان ما هم دا اوس په جي کې پراتې دي سر په اثر دوه مال خاطره مې ریس کړی مې جي که زه جوړ سم مور مې جوړ لا پلان مې که زه مریض اوسم ما هم اوس په جي کې پراتې دي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د جمعه خان خپل میرمنې سره بازار ته په سودا پسې تللوي چې په بازار کې ناڅاپه لوي سوالګر سره مخ کیږي. د سوالګر په لیدو د جمعه خان او میرمنې له حیرانۍ څخه خوله وازه پاتې کیږي. دا چې دا سوالګر څوک دی جمعه خان او میرمنې ولې حیران سول او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
او ولې خو په خیر سره شول اوس به نه دار مې نو دا چون ته ده زه
خزي وو خزي چیرې
دادی دلتا پاسپورت خانه کیه ما چه خبره ده؟
مبارک دی مبارک مبارک
ده چیشی مبارکی را کبیه چه خبره ده؟ چه دمره خوشحاله یه؟ واسره پا دا بکس که چیشی جی؟
توله خبره پام دا بکس که ده پیسی دی پیسی
چیشی پیسی؟ دمره دیره پیسی؟
او دمره دیره پیسی ها داده او گوره
او سره دا دومره پیسې دې له کومه کړې؟
دا مې د خپل ځمکې تریاک خرڅ کړل.
ښه تریاک دې خرڅ کړل؟
او
سره اوس خو شکر پیسې دې پیدا کړې، اوس نو باید د خپل زوی اسلم واده وکړو.
دغه خبره خو ما هم درته کوله، همدا نن خیخانو ته د ولور پیسې ورکړم او ورته وایم چې موږ ژر واده غواړو.
د سلیم واده مې د ژوند یوازنی ارمان دی، خو کاشکې مې اکرم زوی هم راسره وای. 15 کاله کېږي چې د زړه ټوټه مې راڅه جلا سوې ده. نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوندی. خدای خبر څه به ورباندې تېرېږي.
ښځې ته اوس د اکرم خبره پرېږده، هغه هم که خدای کول پیدا به سي. اوس باید د سالم د واده غم وخورو. ته اوس په دې وخت کې زاړه غمونه پرېږده.
بس تو خو یوازې پر پیسو مینې، اولاد ته دې هېڅ پام نشته.
ښځې خدای ته صبر وکړه، اکرم خو زما هم زوی دی، خو څه وکړم ه، په ژړا خو نه پیدا کېږي. خدای ته وګوره، اوس د سلیم د واده خوشحالي مه را پورې زار کوه، بس د نور مه ژاړه.
سمه ده، نه ژاړم.
بله خبره واوره، سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې، کالي او نور سامانونه رانیسو. سمه ده؟
سمه ده.
خزی دا د سره زر مخ رانی ول خیره سره، اوس نو راځه چې کالی رانیسو.
چیرې به رانیسو؟
ځای نږدې ده، راځه په هغه مخامخ مغازه کې به رانیسو.
سمه ده، درځه.
خزی دغه د مغازه ته خو راغلو، وګوره هر ډول کالی دي چې په زړه غواړي خوښې کړه نو.
رښتیا هم دلته څومره ښه کالی دي. دا دی د ناوې کمیس هم شته.
جانۍ یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ رانیسم، ډېر وږی یم، نن مې هېڅ هم نه دي خوړلي. خیر دی
سړیه، دا هلک ته خو یو لس افغانۍ ورکه.
ځا بابا پرېږده، زما سره ماتې نشته. دا پوډري دی، په پوډري به زړه نه سوځي.
پوډري دی که هر څوک دی، بېچاره وږی دی. ته ودرېږه، زه وګورم چې زما سره څه ماتې شته که نه. دادی واخلا بچوی واخ.
مورکی خودی دی دلدنه هغر من پورکا.
سره تا دیالک تاو کورا، بیخید اکرم خونده نده.
اکرم؟ نه نه، دا با اکرم نوی.
وی دا خو اکرم دی، خبال اکرم دی. وی قربان جسم تا چیری ویسای مورد ستا بلا واخلی.
دا ټول از ما گناه
سیدی وامرم، دا چه در بانج سویدی خدای او قربان جسم. دا کانی جی چنگ 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 جی سوی جان.
دا ټول از ما گناه زکه چې ما کوګنار کرل، ما پر نورو زهر خرڅول او پیسې مې ګټلې. خو خبر نه وم چې زما خپله زوی به په دې بلا اخته کېږي. ما خپله ملا په خپله ماته کړه.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.